Radio. Radio Azadi.
ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، ازادي راډیو خبرونه پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېده. نن پنځشنبه ورځ د 1498 هجری لمریز کال د خبرګولیا جوزا درويشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 1498 سره برابر ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و بوری چه چین و جرمنی غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو اون قربان شي. پر دې او د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه تمه ده چې د شانګهای د همکاري او سازمان په 13مه سرمشریز کې د یو شمیر نور موضوعاتو تر څنګ افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. افغان ولسمشر هم په دې سرمشریز کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمېنې بشکک ته ځي. لس افغانان پر بایسیکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی او د جاپان صدراعظم شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د شانګهای د همکاري او سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمیر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې نن پیلېږي. د دې غونډې په اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
قرار است که رئیس جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست
تمده چه نن ولسمشر دی یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. ولسمشر به په دې غونډه کې وینا وکړي او د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره به چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده خبرې وکړي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هم مهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمنګ کماندوی عملیاتونه دي هم او سلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د هلمند باغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او د شول سولید طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړۍ، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګېدو لپاره عملیات پیل شوي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه وویل
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي هغه کې اوس تحصیلات روان دي. کار پکې او دوه جای مزاحمتونه وسوه، بیا نظامی عملیات هم وسوه چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیقه شمیره څرګنده نه کړه او دا هم ونه ویل چې عملیات کله پیل شول. خو دا خبرې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. لس افغانان پر بایسیکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. دغو افغانانو د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان له لارې 4,118 کیلومتره لار ووهل او پرون د ترکیې د استانبول اروپایي برخې ته ورسېدل. په استانبول کې د دې بایسیکل ځغلوونکو تر رسېدو وروسته په دې ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارکزي ترکیې رسنیو ته د خبرو په مهال د لاجورد لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لاره ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د ومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کلکیش ته په اشاره وویل چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل: موږ ګټورې خبرې سره وکړې چې څرنګه کړکیچ راکم کړو، په سیمه کې د هر راز شخړو مخه ونیسو، او څرنګه په سیمه کې ثبات وساتو او سوله ټینګه کړو. د جاپان صدر اعظم پرون تهران ته په دې نیت ورسېد چې د واشنګټن او تهران ترمنځ به د کړکیچ په کمیدو کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایران به له امریکا سره جګړه ونه کړي، خو که چیرته برید پرې وشو سخت ځواب به ورکړي. روحاني زیاته کړه که چیرته واشنګټن پر ایران له اقتصادي فشارونو لاس واخلي، ډېر مثبت تغییر به د سیمې او نړۍ په کچه رامنځته شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپه پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلې دي. د امریکا خزانې وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دا بندیزونه په بغداد کې د جنوبي شتمنیو د سرچینو پر شرکت او د دې شرکت پر دوو رئیسانو لګېدلې دي. اعلامیه څرګندوي چې د دې شرکت دوه مشران مکی کاظم عبدالحمید الاسد او محمد حسین صالح الحس حسنی د ایران له سپای قدس ډلې سره وبخی ارتباط لري. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په وینا راغلی چې د دې بندیزونو هدف د ایران سپای قدس ډلې ته د وسلو د قاچاق مخنیوی دی. تر اوسه ایران او عراق په دې اړه څه خبرګون نه دی ښکاره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ډلې یو تر روسي ډله ونوموله. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړي دي، درې سره یې ګټلي او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوې لوبې کړي دي او دواړه یې ګټلي دي. په انګلستان او ویلز کې د دې ورځني نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه هم د راتلونکي شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. خبرونه ملازه دی راډو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړی بیا هم وللی په وی پانه کې موده شتا پته موده ازادي راډیو ټکی اورک. چین او جرمنی غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو قربان شي. په کابل کې د چین سفیر پرون د غرض د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره هم وکتل.
سفیر چین اطمینان داد که اونا آمادگی دارن تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنند.
د امریکا د پوځي ولوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستان داعش جدي خطر دی. د غزنی د لارغونی بالای سر د کلا یو برج په دې وروستیو کې نړیدلی، خلکو یې ننداره کوله خو مسؤول چارواکي ترې خبر نه وو.
درې وارې ونړېدو، اول تاغه خور ونړېده، نن بیا په څلورو شل دقیقې بیا ونړېدو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر روحاني سره کتلي او هڅه کوي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکیچ راکم کړي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د غراز د ژوند رنگونو یو نوی برخه درته خبرو. په کابل کې لې یو ګرځنده هټیوال سره غېدلی وو.
سو ورته ګنډيري وای او سو ورته غني وای نو د هر چا خپل استعاله د ژبې غن.
ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او واضح اورېدل شي. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د هڅو په باب چین او جرمني هم غواړي. د جرمني ترڅنګ د غراز چین هم غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو کوربشي. جرمنی د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د بوند غونډې کوربه وو. او په چین کې هم په تیرو څو کلونو کې څو ځلې د طالبانو غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. برلین او پیکینګ په ورته وخت کې دا ژمنې له کابل سره کړې چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربه توب ژمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ سانګ د شمنه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې وکړه چې افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وویل چې زلمی خلیل ساتری د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پروند افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبري وکړه. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دیلیدنی کتنې پاړه ازادي راډو ته وویل
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوړخي زوړیکو پر پیاوړتیا امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبري وکړې. د چین سفیر د خپل هیواد په سازي توپ ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوي برابرې کړي او قربانې شي. پرون لارک څخه په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربه توپ ته چمتووالی ښکاره کړی وو. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان شزو د ونډې پاړه په یوه مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
چوره دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر داره که
زموش دوست سواد جرمنی غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوی بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه وو. د ووم پړاو له پیلې دوه سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې دوست سوادونه خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې مشت دوست سواد جرمنی نقش ته پترنه ګورو
قادر میبینیم.
د طالبانو د رژیم تر ماته وروسته په بن کې غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې خره و به ترلوده او هیڅ کله داسې انګرنه نه دي چې ګویا جرمني کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني کوربتوب نسبت په چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان غونډي دا ولروي سره له پاکستان سره خي اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول د پاکستان په ګټه باندې ستر سره کوي.
طالبانو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو تکشيني، خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازې زلمی خلیل زاد سره ووم پړاو خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
و امر دل چې چین او جرمني غواړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو قربان شي. دغه هڅه د دې لپاره کیږي چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکینه وي، یعنی په دې معنی چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په داسې حال کې د افغانستان کې د جګړې له ښکېلې مهمې غاړې وسلوال طالبانو سره د سولې هڅې ګړندې شوې چې په افغانستان کې بله د اسلامي دولت ډله د یوه ستر ګواښ په توګه د راڅرګندېدو په حال کې ده. وروسته له هغې چې له افغانستانه پر متحدو ایالتونو او نورو اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا په نږدې راتلونکو کې د احتمالي حملو په اړه یو شمېر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا د پوځ یو رتبه جنرال دا ومنل چې له افغانستان د داعش جدي خطر دی. جنرال فرانک مکنزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر دی پر نوویل داعش د امریکا ته جدي ګواښ ده او د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه دغه سخت دریځ ډله دومره نه ده ځپلی چې له حملو کولو ولویږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی امریکا ته په لار د جرمني په یوې پوځي اډې کې له هغو خبرالانو سره چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته په سفر کې ورسره ملګرتیا کوله دغه څرګندونې وکړې. هغه وویل تر هغو چې د اسلامي دولت ډله یا داعش تر سخت فشار لاندې وي دا ډله په امریکا کې حملې نشي کولی. د هغه په وینا په افغانستان کې داعش ډیر لیواله دی چې پر متحدو ایالتونو حمله وکړي او دوی دې ټکي ته رسیدلي چې تر هغو چې پر دې ډلې فشار وي دا کار نشي کولی. مکنزی چې په افغانستان او عراق کې د جګړو تجربه لري وویل دی په دې باور دی چې داعش له افغانستانه د خپل فعالیت ساحه تر اوسه نه ده پراخه کړې، خو دا مسله یوه جدي ستونزه ده. هغه زیاته کړه داعش د افغانستان په ختیځ کې ډیر فعال دی او په وړاندې پوځي عملیاتو یې تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د جنرال مکنزی لدې څرګندونو څو ورځې مخکې یو شمیر امریکایي او افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تېره بیا د هېواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي، پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هېوادونو حملې پلانوي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې، د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي، دې ډلې ته چې ورځ تر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده، د یو ستر ګواښ په سترګه کتل کیږي. د راپور په استناد د داعش په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې د دوی سترګې طالبانو ته ور اوړي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یو مهم شریک په توګه کار واخلي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې لیدل شوي چې د وسله والو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سخت جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې، دې اژانس ته ویلي چې په کابل کې یو شمېر وروستۍ حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ده، هغه هم دی چې داعش مسؤلیت اخیستی. د چارواکي ویلي داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کیږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې عملي کوي. په افغانستان کې اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو په 2014 میلادي کال کې لږ وروسته له هغې چې دې ډلې د عراق او سوریه ډېره برخه خاوره ونیوله او اسلامي خلافت اعلان کړ، د خراسان ولایت په نوم د فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. نن ورځ دې ډلې د غړو شمیر په افغانستان کې زرګونو تنه ښودل شوی چې د مرکزي آسیا د عربي هیوادونو چچنیا، هند، بنګلادیش، اتبا او یو شمېر هم د چین اویغوریان پکې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ پرته به په افغانستان کې له داعش سره تړلي وسلوال د دې توان ولري چې د یو کال په موده کې په امریکا یا اروپا کې په لویه کچه حمله وکړي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش له یو شمېر نیول شوو غړو څخه دا معلومه شوې چې دوی له خپلو سخت دریځو ملګرو سره په نورو هیوادونو کې اړیکې لري. د راپور له مخې چارواکو تر اوسه په امریکا کې 8 تنه چې په افغانستان کې له داعش سره اړیکې لرل نیولې دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې روانې هڅې څیړو. البته له دې پلوه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د جګړې د بل لوري د افغانستان د حکومت لخوا ځینې اقدامات شوي، افغان ولس مشر د اختر په مناسبت د طالبانو د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدلو اعلان وکړ، دغه پروسه پیل شوي. دغه راز افغانستان ته هم په دې وروستیو کې د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو استازو سفرونه کړي. تر اوسه پورې په کابل کې ډېر استازي دي او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هڅې کوي. دا ټولې هڅې به آیا د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرو زمینه برابر کړی او آیا د دوړو لورو ترمنځ به د باور د اعادې سره مرسته وکړي، د هغه مسایل دي چې نن په دې پروګرام کې څېړو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
ریلیف ویب خبرونه د چهارشنبه په ورځ خبره سوي د نړۍ د سولې شاخص ته پام کړی دی. افغانستان په دې فهرست کې د نړۍ تر ټولو ناارامه هیواد په توګه معرفي سوی دی. د سولې نړیوال شاخص هیوادونه د جګړې، تروریزم، د تهدید، پناه غوښتونکو او بې ځایه سوي د شمیر، د اقتصادي وضعیت او یو څو نورو عواملو له لحاظه ارزولې دي. د ریلیف ویب خبرونه په لیکنه استرالیا میشت د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ 19 سروې کړي او په هغه کې د سولې، امنیت او پرمختګ له لحاظه د ژوند معیارونو ته پام کړی دی. په دې سروې کې افغانستان پر اخیری ځای، یعنی 113 مقام راغلی او سش کال وضعیت تر سوریې لا هم بد بلل سوی دی. د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو حملو افغانستان په نړۍ کې له ناامنو هیوادونو څخه په یوه بدل کړی دی. د تر افغانستان او سوریه ورسته جنوبی سودان یمن او عراق د سولې او پرمختګ له لحاظه پنړی کې تر ټولو بد بلل سوی دی. ریلیف ویب خبرونه لیکلی افغانستان، سوریه او د مرکزی افریقا نور هیوادونو په نړۍ کې د تاو تریخوالي په نتیجه کې په 2013 کال کې تر ټولو لوی ضربه لیدلې ده. په دې جدول کې تر ټولو سولایز هیواد آیسلند بلل سوی دی او وروسته نیوزیلند، پرتګال او اتریش په دوهم، دریم او څلورم ځای کې یاد سوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او په کندهار ولایت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د شپږو ملکیانو د وژنې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو. چاودنه د چهارشنبې په سهار د شخصي ماین د چاودلو په نتیجه کې وسوه او دوه ښځې، دوه کوچنیان او دوه نارینه پکښې ووژل شول. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی خو ځایي چارواکي طالبان مسؤل ګڼي. واشنگتن پوسټ د افغان چارواکو له قوله لیکي چې طالبانو د افغانستان په جنوب کې د افغان امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو پر ضد دوامدار حملې کړې دي. په بل برخه کې ورځپاڼې د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو ته پام کړی دی. ځینو سرچینو د چهارشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې د سختو نښتو خبر ورکړی خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تخار د والي ویان جواد هجري له قوله لیکلي چې طالبان له شاره پر شا تمبول سوي دي. د خواجه غار ستراتیژیک ولسوالۍ چې له تاجکستان سره پوله لري له کلونو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو شاهده ده او څلور کاله مخکې یو ځل د طالبانو لاسته دلیوه.
ازادي راډیو اوري د سهار وبجي او یوشت دقیقې شوې. د غزنی د لرغونی بالای سر د کلا یو برج په دې ورستیو کې نړیدلې. تر دې مخکې هم د دې بالای سر چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالای سرونو څخه دی یو شمېر نور برجونه هم نړیدلې وو. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي د دې کلا او د پاتې ولاړو برجونو وضعیت ډیر خراب دی او هر شیبه یې د نړیدو خطر شته. غزنی د لرغونو آثارو د لرلو په خاطر په 2013 میلادي کال د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی و خو لیدل کېږي چې له هغې را وروسته د لرغونو آثارو خوندیتوب ته ډېره پام لرنه ده شوی. په افغانستان کې لرغونو آثارو ته د اروپي خطرونو په ترڅ کې څه مخکې په غور کې د لرغوني جام منار د نړیدو خبرداری هم ورکړل شوی و. له غزني حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري.
زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړیدو، څو واري ونړیدو او سوري سوري ونړیدو،
درې واري ونړیدو. اول په اوله شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړیده. نن بیا په څلور شل ده کې بیا ونړیده.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي وو چې دا نړیږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی
خبر ورکړی و. داسې ورته وویل چې دا برج نړیدلی ده، څه اقدام پکې وکړی؟ د دولت خونه هیڅ اقدام نه داسې ویدل.
یو بل کس چې د بالاحصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې شکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړیږي، هیڅ غوږ یې نه دی ګراولی.
دما نوم منشي نور محمد. ټول دغه کارونه سوي لکه دغه اوس برج ښکاریږي، شاید دغسې شی جن جوړ شي.
دلته اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کړې ده؟
موږ له حکومت څو وارې پوښتنه کړې ده خو په یوازې دې کې چې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تېرې جمعې ورځې څخه تر چهارشنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو درغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړیدو له ویرې به په امان وو.
او سمې یو نړیواله موضوع ده. جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. رویټرز اژانس د ایرانی چارواکو په وینا څرګندوي چې لخواغلی ای بی به وغواړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د جاپان صدر اعظم د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د کمیډو په نیت ایران ته تللی دی.
تمه ده چې د جاپان سر اعظم به نن د ایران لستر مشر آیت الله علی خامنهای سره وګوري. د پرون د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره خبرې وکړې. دا په څه باندې 24 کلونو کې ایران ته د جاپان د سر اعظم لومړی سفر دی. وروسته تر دې چې تیر کال واشنگتن له ایران سره له اټومي موافقې بهر شو، د ښاغلي ابي سفر تر ټولو د جګې کچې هڅه ده چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره کیږي. خو اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې برخه کې د سر اعظم ابي لپاره بریالیتوب سخت دی. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شینزو ابي هر کله کاوه، څو ساعته مخکې تر دې حوسی اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي د سعودي عربستان پر یوه هوایي ډګر برید وکړ او شپږ ویشتنه یې ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو د لرې واټن توغندیو له تولید او په منځني ختیځ کې له لاسوهنو راوګرځوي. تهران دا خبره رد کړې ده چې په منځني ختیځ کې د یاغیانو حمایت کوي او وایي چې اټومي هلې ځلې د انرژي د تولید لپاره دي. تیره میاشت ایران خبرداری ورکړ که چیرته د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکي د شپېتو ورځو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي، بیرته به د یورانیم غني کېدو ته په لوړه کچه مخه کړي. جاپان چې له ایران څخه تیل اخیستل، د امریکا د بندیزونو لپاره له ایرانه د تیلو واردات بند کړي دي. خو د منځني ختیځ تیل د جاپان لپاره خورا مهم دي. ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي به د تیلو د صادراتو پر مخ وتړي. د نړۍ له دریو یو برخه تیل له دې لارې نورو هیوادو ته صادری شي.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. تمه ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته لاړ شي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 13 سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې کیږي. د هلمند ولی وایي چې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو ابي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلي. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. پرون انګلستان استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته ماته ورکړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی، څه کار کوې؟
نوم یاسین د ګنډیرو کاروبار کوم.
دې ته غنی وایي که ګنډیری؟
دې ته غنی مو یو ګنډیری مو وایي.
دا ګنډیری خو یې ګنډیر غوندې تاریخ دی کنه؟ هغه تاریخ شته وایي او دا خوګه دی.
بس دا د ګنډیرو نوم سو ګورته ګنډیری وایي، سو ګورته ګنډیری وایي، سوګ ورته غنی وایي. نو د هر چا خپل اصطلاح ده د ژبې کنه.
دا له کوم ځای راوړی؟
دا د کامینه.
څه ډول کرل کېږي، څه ډول رسیږي فصل یې؟
دا کرل کېږي د شی یو غنه والی کنه، درې درې بندې کی، درې درې بند هغه بیا د خاور وړاندې چې پولی ورته جوړي هغه کې کری. او بس د سیو چې شپږ میاشتو کې دا رسیږي، بس د هغه نه بیا کار ته اخیستل.
بیا چې دا غنی نه وي بیا څه کوي؟
بیا جوار خرڅو. او جوار بډ لګو، جوار خرڅو.
تاسو خدای د کابل جلال آباد لاره کې کار کوي، څنګه د کار ښه چلیږي؟
شکر الحمدلله بيخي ښه چلیږي، ښه کاروبار هم جوړ ده الحمدلله، گزارم په جوړه.
د به تاسو چې دلته راوړې څه ډول جوړوي؟
بس زوګي سپینې او زوګي مېده وو، به خلک راځي خرڅوي. په
دورځ څومره سودا کیږي دلته؟
په دورځ کم از کم د 12000 په سودا کې.
او ګټه دي کې؟
ګټه 2500 روپۍ مو ته پاتې کیږي، د درې کسب په بند.
ینې دومره کیږي چې ژوند پر روان دی؟
شکر الحمدلله، شکر ده، شکر به په باسو کارم جوړ ده، په بند خپل کارم ده، وای خوشاله یې دین
خپل هم خوري کنه.
او خپل خو کی ډیری خورو.
خګنی کوم دی؟
خګنی دی، کامې دی.
نه خو څنګه سړی پوښتې چې دا ښه دي دا ښه نه دي؟
ګنې خوی ښه نو ګنې خو خراب نه وي، ملاوټ نه پکې کېږي، شمیکس کېږي نه پکې، صفا شیان
خو چې تازه ګنې وي
او چې تازه وي نو بیخي ښیي چې شپه پې واوړي یا زاړه شي هغه بیا د خوراک نه وغورځېږي، خوراک مطابق نه وي.
څومره وخت خوش چې دا کار کوئ؟
درویش کاله به کېږي زه د ګنډیرو کاروبار کوم.
د درویش کاله کې څومره تغییر راغلی دی په خرڅلاو کې په کرلو کې؟
په خرڅلاو کې هم زیاتوالی راغلی، په کرلو کې هم زیاتوالی راغلی، شکر الحمدلله. اوس خپل ملک ګنی کېږي، بل ملک نه نه راوړو، د خپل ملک ګنی کېږي، بل ځای نه راوړو. نه
خوشحاله له کار سره؟
بالکل بالکل الحمدلله، لاک لاک شکر ده، خوشحاله.
په کابل کې مولا ګرځنده هټیوال چې ګنی امپلوري واورېدل. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسېږي.